السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولی دي پناه ځایونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا ژمنه له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلی پوتزل او د یونما مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړ او د دې شمیر دوه برابره نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې وسلوالو کسانو ګواښلې او وهلې ټکولې ده. سلګۍ وایي د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې یو شمیر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کول پر دې ډزې وکړې. سپکاوی یې ورته وکړ او د ټوپکو په کنداغونه یې هم راووهله چې بېسده شوه. نوموړی وایي مخکې هم ګواښونه ورته کېدل چې باید په کور کېني. سلګۍ احساس پخوا د انعکاس په نوم تلویزیون خبریاله وه، خو اوس یې په سره رود ولسوالۍ کې په یوه خصوصي اداره کې کار کاوه. نوموړی له طالبانو غواړي چې د حق پوښتنه یې وکړي. طالبانو د دې ادعا په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. استرالیایي خبریاله لین اوډنل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په خپل تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقته لرې دي. او ډونل له دې سره د طالبانو سیاسي خندونکې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ټویټ کې دا خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. اوکراینی چارواکی وایي چې د روسیې یو توغندی نن د اودیسې پر بندر راپریوت. اودیسا د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر بلل کیږي او یوه ورځ وروسته له هغه په نښه کیږي چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیې او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو د صادراتو جواز لاسلیک کړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قرارګاه پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې دښمن د اودیسې بهیرې تجارتي بندر د کروز توغندي په وسیله وویشت. او د ایران د جنوب په وچکالۍ ځپلې سیمه کې سیلابونو لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاوو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې سیلابونو د استهبان ښار څو ښارګوټي او کلي ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي، خو شپږ تنه نور له هم تری تم دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. له سلګۍ احساس سره خبرې به واوري چې وایي د طالبانو په نوم وسلوالو کسانو وهلې او سپکاوی ورته کړی.
ما چې لاسته موبایل ته شاله خوا په ما ګزارو شو، دا د اوبو منځ مې چې ګزارو شو زه په ګوندو شوم. دویم وار زما په سر شو، نور به نه هم پوه شوې.
د ملګرو ملتونو چارواکو د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د رغونې ژمنه کړې. د سیمې یو مشر وایي زیانمنو ته د په امن ځایونو کې کورونه جوړ شي.
په افغانستان کې ډېر شاړ مځکې ډېر زوینه شته، د خلکو ته د کماسیسي کور کو پیدا چې په دا ځای کې یو کو.
په نورستان کې سیلابونو درانه زیانونه اړولی دي.
سیلابونه راغلي دي، ځینې خریجات او مالی او جانې تاوانونه رسیدلی دي. 450 جریب ځمکه او شپږ ملیونه وړی دي.
په یو بل مطلب کې به واورئ چې ایران او پاکستان په افغانستان کې د ثبات د راوستو په هدف د همکارۍ خبره کوي.
ایران او پاکستان د افغانستان د اوسنی ګونګ حالات د خپل امنیت لپاره، کورنۍ چارو نه لپاره یو ګواښ بولي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې تندې څانګې او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې پرون د طالبانو په نوم ځینو کسانو وهلې ټکولې ده او ګواخي ورته کړی. هغه ازادي رادیو ته ویل برید کوونکو وسلوالو ډزې هم پرې کړي او مخکې له دې چې بې سده شي ورته ویلی دي ځکه له دې برخلیک سره مخامخ ده چې د دوی له ګواښونو سره سره په کور نه ده ناسته. له بلې خوا د جنوبي آسیا د خبریالانو ټولنې یا سارک په یوه اعلامیه کې پر دې افغان ښځینه خبریالې برید غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې ډول ګواښونو مخه ونیسي.
سلګۍ احساس نومیږي او په ننګرهار کې له خصوصي رسنیو سره کار کړی. ادا کوي چې پرون د دې ولایت د سرود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا چې ځانونه یې طالبان معرفي کول ورسره تاوتریخوالی شوی. سلګۍ نن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکو پرې ډزې کړي او د سپکاوي په ګډون یې د ټوپکو په کنداغونو په سر او د ولو په منځ کې درانه درانه گزارونه ورکړي.
ما چې دا لاسونه سپورته کړ چې مې کړه کنه موبایل دا نه ولوي دا ښکته چې ودي سیم کې خزینه م ناشته ولې هغه عمران هغه چې راکړې دې طرف ته یو ځو کاکا غانو هغه عمران لاله دا موبایل چې کوم ټایم زمانو نه ما چې لاس کوم موبایل ته شاله خو په ما گزارو شو دا د وګو ما چې کوم دې ملامه تا کړم دې کې را باندې گزارو شو دې دې چې گزارو شو زه په ګوندو شوم دویم وار زم افسر شو نو ځنه په شو
هغه سیاتوي وړاندې لدی چې به هو خشي د وسلوالو دا خبرې اوریدلې زکه لدی برخلیک سره مخ دچی نو دوی له غواخونو سره ولې په کور نه دا ناسته. سلګی زیاتوی لوړان دی کورنۍ ته غواخونه کېدل چې باید لدن دی لاس واخلي او په کور کېنی خو اوسنیو حالاتو کې اقتصادي ستونزو د دې اجازه نه ورکوله چې په کور کې پاتې شي. سلګی احساس وړاندې د انعکاس په نوم په ننګرهار کې له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کاوه خو اوس په سرود ولسوالۍ کې د یوې خصوصي ادارې کارمند و. د انعکاس راډیو ټلویزیون د طالبانو له راتګ وروسته وتړل شو خو وړاندې یې څو تن خبریالانې له برید سره مخ شوي او وژل شوي دي. سلګۍ احساس اوس له طالبانو غواړي چې دا پېښه وپلټي او د دې امنیت خوندي کړي. د طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. د سویلي اسیا د خبریالانو ټولنې آثار کې یوه اعلامیه کې پر دې افغان ښځینه خبریالې برید غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له دې ډول پېښو سملاسي لاس په سر شي. سار کې وی اعلامیه کې لیکلي سلګۍ احساس وهل شوی او د وهلو پر مهال به هوښه شوی او د سیمې د خلکو لخوا روغتون ته وړل شوی ده. د سویلي اسیا د خبري اعلانو ټولنې له طالبانو غوښتي چې د خپلو هغو وسوارو پر وړاندې چې په دې غیر انساني حرکت کې لاس لري اقدام وکړي او په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ او د خبري اعلانو حقونو ته درناوی وکړي. سره له دې چې طالبان وایي په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي خو له هغې نیټې چې دوی بیا واکمن شوي اطلاعاتو ته د لاسرسي په ګډون له خبریالانو سره د دوی د بد چلند په اړه شکایتونه مخ په ډېرېدو دي. د تېرې اونۍ کیسه چې لا توده روانه ده د طالبانو لخوا د یوې استرالوي خبریالې لین اوډونیل نیول دي. لین اوډونیل یوه ورځ وروسته تر نیول کېدو د جولای په شلمه له افغانستان ووته او پاکستان ته ولاړ. هغې له افغانستانه تر وتو وروسته پر فارن پالیسي آنلاین په یو مطلب کې ولیکل لدی وروسته به هیڅکله نه ده او نه نور لویدیز خبریالان افغانستان ته ولاړ شي. طالبانو پرون هغه پر جاسوسۍ تورنه کړه خو لین اوډینل نن د طالبانو دا خبره په تمسخر واخیسته او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل طالبان نشي کولای پر ده لګیدلی تور ثابت کړي. له خبریالانو د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونه دا نیوکه هم کوي چې طالبان د خبریالانو د غږ د خاموشه کولو لپاره پر هغوی بیلابیل تورونه لګوي او توطیې ورته جوړوي. د دې کار ښه بېلګه په روزګان کې د دوو خبریالانو نیول دي چې طالبانو پرې د اخلاقي تورونو ادعا وکړه خو بیرته د طالبانو محکمې دوی دواړه بېګنا وبلل او له بنده آزاد شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. سیلابونه د پنجشنبه په مازیګر د سختو بارانونو د اورښت په نتیجه کې راوتلي دي. د دې ترڅنګ په واما ولسوالۍ کې هم سیلابونو اته کسان وژلي او د خلکو څاروي ځمکې باغونه کورونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن مسوي او تیتین کې خلکو د سر او مال زیانونه اړولې دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنځم به پورس باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلې. ځینې قریاجاتو مالی او جانې تاوانونه رسیدلې دي. 4.5 کیلومتر سره قرآن شوی 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي. درې زره میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي. او درې زنانه شهیدان شوی دي.
همدارس تیر ورځ د نورستان واما ولسوالۍ ارچنو کې هم سیلاب د خلکو پټي دوه کورونه سرک او د کونړ نورستان په لاره کې یو پل ویجاړ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یوه ښځه وژلې او په سلګونو جریب ځمکې او باغونه لمنځه وړي دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی آزادی راډیو ته وویل
سیلابونو د وجې نه د کلتان درې او د تیتین په دره کې د کلتان د درې مربوط یوه زنانه هغه شهیده شوې ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سرک په بشپړه توګه سره خراب شوی. یو څه خلک زخمیان شوي دي. لسګونه سربندونه مکمله توګه سره خراب شوي دي. څه حیوانات مړه شوي دي. نو دې خلکو ته تاوانونه ورته رسېدلي. د منډول لوسوالۍ کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان
پوره شپاره سورزی وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي وو او د چنګاښ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وژلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لا مرستې نه دي شوي چې پکې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
ملګري ملتونه په پام کې لري چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د 2000 زلزله ځپلو کورونو په بیارغونه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي خوست کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په یو ګډه غونډه کې وویل دا کورونه به زلزله ځپلو سیمو ته له روان ژمي مخکې جوړ شي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي زلزله ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو د کورونو له رغونې مخکې د یو ځل د سیمې جیولوژیکي سروې وشي تر څو نوي جوړ شوي کورونه بیا زیانمن نه شي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
ملګري ملتونه غواړي چې د را روان ژمي مخکې په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو د 2000 کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. د جولای په 22مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال مارس پوزل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې وویل د دوی د ماموریت یوه مهمه موخه اړمنو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ملګرو ملتونو یو مهم کار او دنده په افغانستان کې دا ده چې خلکو ته بشري مرستې ورسوي.
په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي اکبروف وویل دی په خپل څو ځلې زلزله ځپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي لاملونو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصینو ته وړاندیز کړی دی. دی وایي د زلزله ځپلو د 2000 یا له هغې د زیاتو کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته کوي.
موږ پلان لرو چې 2000 یا حتی تر دې زیات کورونه له سره ترمیم کړو یای ورخو.
رامز علی اکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه به د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبو، روغتیا، استوګنې، سړکونو، خونې روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوي برابرې کړي. قومي مشر حاجی عبدالرحمن زدران په خپلو خبرو کې وویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د بیا رغونې مخکې دې یوه تخنیکي سروې وشي. د ویل کچېرې په دې ځای کې د دوامداره زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو زدران میشتو سیمو کې د استوګنې زمینه برابره شي.
افغانستان
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دې سیمې ته یو ځل متخصصین ولاړ شي تر څو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي. د یادونې وړ ده د جون د 22مې په زلزلې او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټکانونو کې د پکتیکا برمل او ګیانې همدارنګه د خوست پیرې ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوریدلي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لمیلمنو پښتنې کولای سي. شمیره د خبرونې پترس کې لانو.
قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. په اوکراین کې یو ورځ وروسته لدې چې روسیه موافقه وکړه چې د اوکراین غلې ته به اجازه ورکوي چې بهر ته صادر شي، جګړې زور اخیستی. روسي پوځیانو د دې حملو په ترڅ کې هغه سیمې په نښه کړې دي چې د تور سمندرګي غاړې ته پرتې دي، او تمه وه چې له دې ځایونو به د اوکراین غله نورو هیوادونو ته صادرېږي. احمد شبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
رویټرز اژانس راپور ورکوي چې نن د اوکراین په مرکزي سیمه کاروهوارد کې دیارلس روسي توغندي پر یوه پوځي هوایي ډګر او د ریل ګاډي پر تاسیساتو لګېدلې دي. د دې سیمې جګپوړي چارواکي اندري ریکوفچ په ټلګرام کې لیکلي دي چې د روسیې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ریکوفچ زیاتوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې بوختې دي او د سیمې په مرکز کروپ یانسکي باندې د برید له امله برېښنا قطع شوې ده. بل لور ته د برېټانیا د پوځي استخباراتو په وینا په تېرو 48 ساعتونو کې د اوکراین په خیرسون ولایت کې د روسي ځواکونو پر ضد د اوکراینی سرتیرو سخته جګړه روانه ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونه له توپخانې استفاده کوي او په سیمه کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مسیر له خطر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په ورته وخت کې پرون په دونیتسک کې د اوکراین پوځي چارواکو وویل چې روسي پوځیانو په سلویانسک سیمه کې له کلسټر ډوله وسلو استفاده کړې ده. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیریلینکو پرون وویل د عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتو سره د اوکراین د غلدانو صادراتو ته د اجازې ورکولو تړون لاسلیک کړ او د تور سمندرګي پر غاړه د همدې سیمې له بندرونو څخه ټاکل شوې وه چې اوکراینی غلدانه صادره شي. د همدې برید په اړه پاولو کیریلینکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې لږ تر لږه درې تنه ټپیان شوي دي، همداراز شپږ ودانیو او یو شمېر شخصي کورونو ته زیان اوښتی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اور د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. دا اوس د ازادۍ راډیو وبپاڼه زما پر وړاندې خلاصه ده، تاسو هم ورشئ او وګورئ. ټاپ مسایل چې په دې ځای کې تاسو لوستای شئ، دا دي چې طالبان وایي له ایران سره د اوبو په اړه د شوې هوکړې عملي کول ستونزمن دي. نن د افغانستان بانک 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. استرالیایي خبریاله وایي پر ما د جاسوسۍ ادعا طالبان نشي صادرولی، نشي ثابتولی. او بخښي، د قرغیزستان ولسمشر د افغانستان وضعیت د اټکل وړ نه بولي. راوناونې تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي او خبریال سلګي احساس وي د طالبانو په نوم وسلوالو ګواخلي او وهلې ډبولې. نور موضوعات هم شته. د ازادي رادیو د وبپاڼې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ. او سم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
روزنی ولایت کې د رزمي ورزشونو سیالي تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه سیالي د غزنی ولایت د نهو کلبونو همدارس له کابل او لوګر نه یوې یوې لوبډلې په ګډون سره تر ورځ پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا دغه سیالي چې د یوې ورځې لپاره وي، یو اتیا ورزشکارانو د یو بل په وړاندې په بیلابیلو رشتو کې سیالي وکړې. د دې سیالیو تر سره کېدو مخه د رزمي ورزشي رشتې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل او ولایتي سیالیو ته لاره موندل بلل شوې ده. په هرات ولایت کې د فوټبال لیګ تېره ورځ پرانستل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په دې لیګ کې د هرات له مرکز ولسوالۍ څخه 14 لوبډلې ګډون لري چې تر راتلونکي لس ورځو پورې به یو بل سره ولوبېږي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې نیاکان برتر او سرخپوشان لوبډلې سره مخ شوې چې نیاکان برتر لوبډلې 2-0 سره سرخپوشان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لیګ موخه د هرات ولایت فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوې. او د 2020 کال د ځغاستې په نړیوالو لوبو کې امریکایي سیان دی نړیوال ریکارډ ورکړ. نوموړی په یوې دقیقه او 14 ثانیو کې 400 متره فاصله ځغاسته وکړه او دا په نړۍ کې لومړی ریکارډ شو. دغه سیالۍ چې له 2 اونۍ راهیسې پیل شوې، له 200 هیوادونو څخه شاوخوا 2000 ورزشکارانو پکې ګډون کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې تمو ز احمد تکل هر کله کوم. پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات د راوستلو لپاره د خپل منځي همکاریو پر دوام ټینګار کړی. پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي پرون په خپل کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو همکاري اړینه ده. پاکستان او ایران هغه دوه هیوادونه دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماتیک اړیکې ډیر ښه دي، خو ښکاري چې لا هم په دې هیوادونو کې د امنیت او ثبات وبښئ چې په دې هیوادونو کې چارواکي د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ډاډه نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو د افغانستان د مسایلو په اړه له ایران د نږدې همکاري غوښتنه کړې. بلاول بوټو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره پرون کتنه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره قوي اراده لري. هغه داسې مهال دا خبره کوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورناوه. تر خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ګڼو هیوادونو ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ پر راوستو تورن کړی دی، خو پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په افغانستان کې د پاکستان رغند رول سټایل او ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د سیمې د اوږدمهاله سولې او سوکالۍ لپاره اساسي شرط دی. د دواړو هیوادونو د چارواکو له قوله رسنیو لیکلي بلاول زرداری بوټو او حسن کاظمی قومی په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د مدیریت او په یو شمېر نورو بنسټیزو مسایلو هم خبرې کړي دي. حسن کاظمی قومی سره کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت راوستلو لپاره د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت یعنی طالبانو سره د رغند ښکېلتیا او عملی همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېل شوی، خو پاکستان او ایران داسې مهال چې له طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماټیک روابط ښه دي له څه شي اندېښمن دي؟ پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج دې پوښتنې ته ځواب وایي.
نه تنه چې ایران او پاکستان څه دوی خو په افغانستان کې لاسوهنه هم کوي، نور هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه ټوله د افغانستان د اوسني ګونګ حالات غیر معیاري حکومت او د زامه دقیق ادرس نه درودل د اساسي قانون نشتون او مشروعیت د ملت نه درودل نه د خپل امنیتي امنیت د پاره کورنۍ چاره نه د پاره یو ګواښ بولي. د دې له وجې نه زیات حادثه کې چې دوی یو ډار ترلاسه کړي او په یا په خپلو منځ کې وضو کې سره غونډه کې سره رسېد دوی یو داسې میکانیزم د کار وکړي چې د افغانستان له لور نه دوی ته خطر موجود نه وي.
له دې وړاندې تاجکستان او هند هم د افغانستان د امنیت او اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، او د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر یې ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسترو سه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې لکه څنګه چې یادونه وشوه د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه لرو. د سپورت نړۍ 19 پروګرام او همدارس تاندې څنګه چې د خبرونې په دوهم نیمایي کې خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخې ته دوام ورکو. افغان سری میاشتې اورزګان ولایت کې یو روغتیایي مرکز د ناروغانو پر مخ پرانیستی دی. د افغاني سری میاشتې خیریه ټولنې مشران وایي دغه روغتیایي مرکز په سیمه کې د شاوخوا څخه باندې شپږ زره کسانو لپاره جوړ شوی چې د عمومي داخله ناروغانو ترڅنګ به د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم پکې کیږي او د بیلابیلو ناروغیو لپاره به دیارلس ډوله واکسین هم پکې د خلکو لپاره تطبیقیږي.
د افغان سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري دغه روغتیایي مرکز د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ناروغانو پر مخ نن پرانیستل سو. د یاد مرکز د پرانیست لپاره د افغانستان د سری میاشتې خیریه ټولنې مرسیال ملا نورالدین ترابي او د سویلي زون د امژغۍ رئیس اختر محمد خادم هم اورزګان ته سفر کړی وو. ملا نورالدین ترابي د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال ویلې چې پلان لري یاد کلینیک چې اوسمهال یو پرایي سنټر دی له دې وروسته یې په بی ایچ سی هم واړوي، یعنی ظرفیت یې له دې نور هم لوړ کړي.
کوم شان چې په موږ پورې اړه درلوده هغه که په تشکیل کې که په بودجه کې که په بل څه کې هغه دې موږ ته وایي موږ یا د سرې میاشتې د حسابه سه او یا د ډونرانو د خواسه ډونرانو ته وایي په هغه کې انشاءالله مشکل نشته چې کوم شي ته ضرورت وو هغه به په صحیح چارو کې موږ سره ډونرانو تر اوسه خبره نه ده کړې چې څونه دوا موږ ځینې غواړو نو هغو نه دوا راکوي.
ډاکټر ناصر چې هم د یاد روغتون د پرانیستي لپاره اروزګان ته راغلی وو وی ویلې چې په دغه روغتون کې به د عمومي داخله ناروغانو ترڅنګ پکښې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي او دغه راز د بېلابېلو ناروغیو لپاره به دیارلس ډوله واکسین هم پکښې کې موجود وي.
ډاکټر دی معاینات کوي قابله پکې ده چې قابلې ټول خدمات کېږي مخکې د ولادت نه وروسته د ولادت نه او ډلیوري درې واړه کېږي ګدا کېږي ډریسنګ پاسمان پکې کېږي مریض زخمی راځي ټپی راځي پاسمان کېږي واکسینو بخش مکمل کېږي هر دیارلس رقمه واکسین چې دی هغه ټول دلته مکمل تطبیق کېږي تقریبا کارونه ټول منظم دي.
بل خو بیا هغه ناروغان چې دغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کړې وه د افغان سری میاشتې له دغه اقدامه هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به اروزګانیان له هغه ستونزو خلاص سي کوم چې له دې وړاندې ورسره لاس او ګرېوان وه. دوی وایي د یاد روغتون ظرفیت چې له دې نور هم ورته لوړ سي.
ډېر خلک خوشحاله دي چې زر دا درازه خلاص سي او موږ ورسو انشاءالله خوشحاله دي چې زه خو پرېږدم داسې موږ په مسجد کې چې خلک خبر وه یو څه څه ورغلي وه په بل کې ولنو په دې کې وه بېخي ته غېږ تک ته ورځو
دا ډېر ګټه من ته مې د روزګانیان د پاره شي باید نور هم دغه شي خلک کومک سره تللي ورسره دغه وکړي من دا د شپه نورو دغو کلینیکو باندې راشو د لیرم دي د سر په ساحه کې دي.
دا یادونه ورد چې د یاد روغتون لپاره د سری میاشت خیریه ټولنې لخوا 15 کال وړاندې ودانی جوړه شوې وه چې سږ کال دغه اداره وتوانېد چې د خلکو لپاره پکې خدمات وړاندې کړي او پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو او اوسام د آزادی رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د هغو پیغامونو اوریدو ته راولم چې تاسو د آزادی رادیو اوریدونکو په خپل اواز را استولې دي.
میوند نه هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکی د سیمې څخه خبرې کوم. ورور موږ درسته مرستې راځي خو یوه مشتې ته ورځي یو وطن ورځي د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې بس هر یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي دا رقم ترتیب ته ایدلی خو ورور باید چې د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چا ته ورورسېږي.
موږ مهاجرین چې دلته پراته یو خو موږ سره هېڅ کومه کې څه شی نه دی سوی ژبه هم دې ته هر ځغه تغه ته ځي کومک بادغس ته ځي وروره غلاینو ته ځي کومک موږ به هم په دې افغانستان کې حق لرو په دا کومک او په دا لغو کې دا پوښتنه ده چې یا دې عودت موږ ته راکړي یا دې موږ سره کومک وکړي. موږ ډېر د څاپې او بې شوي او شی نشته دلته.
د آزادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوو. هیله لرو چې روغ او جوړ به وئ. موږ تقریبا قاطع اکثریت چون د تیر حکومت نه هم معاش نه دی اخیستی د اوسني حکومت نه هم معاش نه اخلو. الحمدلله حالات معتدل او نارمل روان دي. داسې خاص بدلون نه دی راغلی. دومره مشکلات نشته لکه په رسنیو کې چې خلک شکایت کی.
زه دروازګان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د غوچک د کلی څخه خبره کوم چې زموږ وطن چې دی وچ دی مرسته چې راشي موږ ته نه رسېږي مسکینانو خلکو ته مړوته ورکول کېږي. نو زه د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه مرسته دې وجه مسکینانو خلکو ته ولر ورکي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه باچا خبره کوم. دغه کم په ساعت په لومړۍ جمهوریت کې د خلکو د مرستې راتلل نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده هغه رقم اوس هم غریب ته نه رسېږي کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت خدا خواهش دی چې دغه ته پرمننه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00420211421. شميره بیا تکراروم 00420211421.
سالور بجې او درش د قشوي قدر من اوریدونکو د سپورت نړۍ او همداراز د تاندې څانګې اونیز پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولي دي استوګنځایونه جوړوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا ژمنه له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلی پوتزل او د یونما مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې وسلوالو کسانو ګواښلې او وهلې ټکولې ده. سلګۍ وایي د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې یو شمیر کسانو چې ځانونه یې طالبان معرفي کول پر دې ډزې وکړې، سپکاوی یې ورته وکړ او د ټوپکو په کنداغونه یې هم راووهله چې بې سده شوه. نوموړی وایي مخکې هم ګواښونه ورته کېدل چې باید په کور کښېني. سلګۍ احساس پخوا د انعکاس په نوم خبریال د انعکاس په نوم تلویزیون خبریاله و، خو اوس یې په سره رود ولسوالۍ کې په یوه خصوصي اداره کې کار کوه. نوموړی له طالبانو غواړي چې د حق پوښتنه یې وکړي. د طالبانو د دې ادعا په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. استرالیایي خبریاله لین اودنل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقت لرې دي. میرمن اودونل له دې سره د طالبانو سیالي خندونکې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې د خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او وی ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نږدي. اوکراینی چارواکی وایي د روسیې یو توغندی نن د اودیسه پر بندر راپریوت. اودیسه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر بلل کیږي او یوه ورځ وروسته له هغه په نښه کیږي چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو د صادراتو جواز لاسلیک کړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قرارګاه پر خپل ټلګرام پانه لیکلی چې دښمن د اودیسه بهیرې تجارتي بندر د کروز توغندي په وسیله وویشت. او د ایران د جنوب په وچکالی ځپلې سیمه کې سیلابونو 13 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو د استهبان ښار څو ښارګوټي او کلي ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي، خو یو شمېر نور لا هم تری تم دي. سموک غاگل آزادی رادیو اوری
د لوبو لمیدانا
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې ساسي هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ وسی. په کابل کې د کرکټ د ترټولو ستر لیگ شپږیزي سیالي روان دي. دا سیالي د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوه او د اگست میاشتې تر 15 می دوام کوي. په روانه خبرونه کې به درته دغه سیالي او ته د ورغلو مینوالو احساسات خبره کړو.
کل شپږیزه خو یو ډیر غټ لیگ ده. د افغانستان د 2000 کال رئیس بیا 93 سوي او
دا شان په دې لیک کې د زینو لوبیدونکو لوبغاړو سره هم آشنا شي.
محمد ابراهیم، عبدالرحیم زیم، د اسمت سنگین، سپینغر پلانګانی وطن لوبغاړی.
د روانو سیالیو په اړه د کرکټ څارونکو څه نظر لري؟
له تیر دو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې دغه ستر سوداګریز کوم لیک چې و دا ترسره نه شو، لاملونه ډیر زیات و. خو
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې د کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ شپږیز لیگ اتم پړاو روان دی. په دې سیالیو کې اته لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ کوي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې سپین غر لوبډله تر نورو مخکې ده. دې لوبډلې په درې لوبو کې درې ګټلې او شپږ نمرې لري. بوست لوبډلې خپلې دواړه لوبې ګټلې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای لري. کابل بازان لوبډلې درې لوبې کړې، یوه یې بایللې او دوه یې ګټلې او تر نورو پنځه لوبډلو مخکې د نمرو په جدول کې درېیم ځای لري. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینهوال ورځي. موږ له څو مینهوالو سره خبرې کړي.
نوم خالد سهار دی، یو تن دروان لیگ لیدونکی او له لغمان څخه راغلی یم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبې لیدلو لپاره. لوبه د کرکټ د مینې او یووالي لوبه ده او ډېر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشحاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمینه مساعده سوې ده چې په افغانستان کې د موږ لوبې او په غټه سطحه د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو چې دا لوبې ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوې او آرامي سوې ده ورجانه.
بالکل شپږیزه خو یو ډېر غټ لیک ده د افغانستان د 2000 کال راهیسې بیا نو ترسره سوې او د شکر ځای چې دا یو ځل بیا ترسره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروف دي او همدارنګ د ځوانو لوبغاړو دپاره او هم د نورو لوبغاړو دپاره ډېر ښه موقع ده تر څو دلته ځان ښه ثابت کړي او نولس کلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
د شپږیزي لیگ کرکټ سیالۍ او څو تنه مینهوالو. افغان کرکټ بورډ ویلي چې د غلیګ د نورو ګټو تر څنګ په کور دننه د لوبغاړو لپاره ښه اقتصادي ګټه هم لري. ابراهیم عبدالرحیم زی چې په دې لوبو کې د سپین غر په ګټه لوبي کوي تر دې دمه یاد لوبې په ښه شکل روانې دي. له ښاغلي عبدالرحیم زی سره مې د سپین غر او نورو لوبډلو په وړتیا هم خبرې کړي.
ماشاءالله سپین غر ټیم ډیر ښه ده، ډیر بیلنس ټیم جوړ شوی ده. کار لګانی ګورو که د بالنګ لګانی ګورو که د بیټنګ لګانی ګورو نو ماشاءالله ډیر ښه ده. سپین غر تر اوسه پورې درې میچونه کړی دي او درې واړه ګټلی دي او کاولنی دوه میچونه ګورو نو هغه ډیر اسانه سرشه چې یو طرف هم ګټل تقریبا یو سلو څلوېښت پورې په درې واړو میچونو کې تقریبا ټارګیټ راکول شوی ده. له دې نه زیات نه ده راکول شوی، حکم راکول شوی. ماشاءالله لکانو ډیر په اسانه سره پوره کړی دي. بالنگ کې ماشاء الله ډیر خالقان ځلیږي. نوید سهار ده، فرید ده، یمین ده، هغه پاکستان نه کوم لوبغاړی چې راغلی ده، آصف افریدی، هغه ماشاء الله ډیر ښه ده. نو ټول لوبغاړي دي بیټنګ لینګان وګورو ماشاء الله ټول ښه فارم کې، ټچ کې دي، بهر ښه اننګزونه کړي دي. عثمان غنی کیپټن اننګز کړی ده او د نجیب زدران د آخرنی دوه میچو کې چې کوم اننګزونه کړي ماشاء الله ډیر ښه دي. شوکت زمان پوره پوره ذمہواری اخیستې. نو ماشاء الله سپین غر او ټیم لهر نگاه ډیر خدي او تر اوسه پورې ټورنمنت کې ډیر خلک گیا یو. که د نو ټیمونو باره کې وغږی نو نو ټیمونو هم داسې بیلنس ټیمونه شته چې هغه خدي لکه کو زه ایوبی باز کابل بازانو ګورو نو هغه هم ښه بیلنس ټیم د ځوانان دي پکې، د ملي لوبغاړي ښه ښه لوبغاړي دي پکې، هم بالنګ بیټنګ دا کمبینیشن یو ګورو ډیر ښه ده. سپننګ فاسټ بالنګ ټول هر لنګاله جوړه ده. له هغې نه وروسته که د مسینک ټیم باندې وغږی نو مسینک کې زیاتره سینیئر لوبغاړي دي لکه شهزاد شو، اصغر، گلبدین خپلا، کپتان حمزه، ځوانان کې ورسره ریاض حسن د غسی لوبغاړي د هغه ډیر ښه ټیم دي. یو څو ورسره دوه میلمانه بارانی لوبغاړي دي چې افتخار احمد دا او میر حمزه چې هغه هم ډیر ښه بیلنس کې ټیم برابر کړی ده. که د بوست لوبډلې ته راشو نو بوست لوبډله ماشاءالله ډیره ښه ده، هغه هم ډیر ښه وګورو، ډیر ښه بالران دي ورسره، بیټنګ لین هم ده. بند امیر هم همداسې ځوانه لوبډله ده. هندوکش کو وګورو شپږیزه کې اول ځل لپاره ټیم اخیستی ده نو هغه هم ډیر ښه ټیمونه برابر کړي. که اوورآل وګورو نو ټول ډیر ښه ټیمونه دي په شپږیزه کې.
د سپین غر لوبډلې لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زی او د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي وایي که څه هم سږ کال په شپږیزه کرکټ لیګ کې تر ډېره نویو ځوانانو ته ډیر چانس ورکول شوی دی، خو له دې وروسته هم باید په نورو لوبډلو کې چانس ورکړل شي. د کرکټ څارونکي سمیع هلال:
له تیر دو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې دغه ستر سوداګریز کوم لیګ چې دا ترسره نه شو، لاملونه ډېر زیات و. خو خوشبختانه سږ کال د شپږیزې لیګ ترسره شو چې ډېری کورنۍ کرکټ ډېر زیات لوبغاړي ورته په تمه وو چې دغه لیګ به ترسره کیږي او دوی به پکې خپله وړتیا ښیي. سږ کال د معلوماتو په اساس چې له اویا او پورته ځوان لوبغاړي یعنې ایمرجنګ او ډومیسټک چې کورنۍ کرکټ کې ښه وړتیا له ځانه ښودلې ده دوی په دغه لیګ کې اخیستل شوی دی. تر ډېره چې زه ورځمه دغه سیالي څارمه او دغه سیالیو کې تر اوسه پورې زه انوال بیم او لنیزی چارمانو ځوان لوبغاړو نسبت له نور ډیر زیات لوبغاړو ډیره خبرتیا خودلې ده. لکه عثمان نوري مونږ یادول شو دا د هندوکش سترایک ستوري لوبډلې سره ایمرجنګ لوبغاړی دی اوس یعنی تر ټولو زیات رنز کوونکی دی. د دې تر څنګ بهیر شاه یادول شو، د دې تر څنګ بلال سمیع د عظمت مرزی چې ډیر ښه روان دی، ابراهیم زدران ډیر ښه روان دی. په ټوله کې دغه سیالي چې کوم سکل تر سره شوې دي ځوان لوبغاړو پکې خپل وړتیا ښودلې ده. هیله ورزوم هم دا ده چې کرکټ بورډ باید له دغو سیالیو چې دغه سکل کوم د 2023 کال کې مشپږی ذاتم پړاو سیالي تر سره کیږي تر وروستیو پورې هم دی باندې خپل هغه سلیکټران چې کوم ملي لوبډلې نسکل لوبډلې ته سلیکشن انتخاب کړي د تر څار لاندې ونیسي هغه لوبغاړي چې هغه کې وړتیا د راتلونکو پړاوونو لپاره باید دوی غره کړي او هغه سی بیا په کرکټ کې په نورو سیالیو په نورو پړاوونو کې ورته وخت ورکول شي. نیوکه مخکې هم دا وی چې شپږیزه سیالۍ ترسره کیږي ډومیسټک ځوان لوبغاړي خپل وړتیا ښایي خو په راتلونکو پړاوونو کې نه، په راتلونکو کې ورته نور بیا وخت نه ورکول کیږي، مخکې دوی له پامه غورځول کیږي. زمونږ غوښتنه هم دا ده له کرکټ بورډ چې په همدې باندې هر څه کار وکړي، د دې تر څنګ دغسې یو سیستم باندې کار وکړي چې ځوان لوبغاړي غوره کړي او په راتلونکو پړاوونو کې ورته وخت ورکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د ځوان لوبغاړو سره چې ما کړلې خبرې وکړې، د هغوی سره مرکې وکړلې، ځوان لوبغاړي هم خوښ دي چې په دغسې یو لوی سټیج کې په دغسې یو لوی لیګ کې دوی لمیزه لپاره لوبیږي. ځکه دوی وایي چې سکال په شپږیزه لیګ کې یو څو بهرني لوبغاړي هم لوبیږي د مختلفو لوبډلو سره. دوی وایي چې هغه کومه تجربه چې ځوان سینیر یا تجربهناک لوبغاړي لري یا بهرني لوبغاړي لري موږ سره په امر ډریسنګ روم کې د ناستې ځای کې موږ سره شریکوي او هغه څه دي چې موږ یو ډیر څه ترلاسه کړي دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ غوښتنه دا ده، خدای دې وکړي چې کرکټ بورډ له دغه سیالۍ او دغه نوي نوي نور لوبغاړي هم را پیدا کړي او هغوی باندې په راتلونکي لوبو کې کار وکړي. مننه.
دا کرکټ افغان څارونکو سمي هلالو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا د الله پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي پایلې به څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوخه پریمنلای شي؟
مخکنی نسل لدې اخوننګو ته د به احترامي او ندرنوي احساس ونه کی او ستونزې حل سي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانی هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي، ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي، خپل مخې ته نه پریږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رښتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وي چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم، یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم، نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. یعنې په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا دې هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دي دا هڅنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو دا چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي، دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنه دي روان سین په شکل څخه پارسي. په دې سره که زه کوشش وکم، مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخت به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي، یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي، یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کړم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي، مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم رانه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، مې دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سرټیټی کېږم، سبب راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي، بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو. که وشو وشو، کنه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دا بیا ځان مسول ګڼي چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سې حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدي اڅړ راته وایي
دا سې حالت کې اتمن بيخي انتخاب جن اخیستل، یا تب خبر په دولارې کې درول، او زیات تاوتریخواله، زیات جدیت، احساساتوب، دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي، او لا بدو پایلو سبب کېږي. ښه خبر دا ده سې احساسات کنټرول سي، داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل سي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یو لاره دا هم ده چې اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گزار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته ولې کوې یا ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاص درجې زیات ټولنیز یو، مانا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازه، د آزادۍ محدودۍ ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښۍ له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا دوی وضعیت پورې دریز پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي، بنان باید غبرګون وښيي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره برېښي مشرانو لپاره، او دوی کولای سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي ترڅو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه څه نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي. د مقابل لوري لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شل نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې، د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دیرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
شم خبر بکم لالا
خبر مکوالا لا خبر شوم خبر
خبر نکوم لالا